شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال له څرګندونو خبر شئ چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. د دې کنفرانس په اړه چې د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې لري نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس بحثونه پیل شوی، په کندوز کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وژل شوی او په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 70,000 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نکړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ښاغلی بلخی له دې دوه ورځنۍ غونډې د خپلې تمې په اړه وویل دای وای هلمن یو د افغان کډوالو ملاتړ وشي او لجبران اخراج سره مخامخ لجبري اخراج سره مخامخ نشي. هیوادونه د له هغو افغانانو سره چې په خپل خواخ خپل هیواد تستنیږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایدار ادغام زمینه برابر شي. هغه کسان چې په پاکستان کې او ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، تر هغو چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه برابرېږي، د نړیوالې ټولنې او د UNHCR لخوا د ملاتړ وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی، له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او په پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره په ګډه خبری کانفرنس کې وکړه. دا وایي موږ د سولې په پروسه کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې پاکستان د اسانچاري په هدف کړي دي. دوی هم دا هڅې تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په توګه کتل کیږو، یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه کتل کېدل. قریشي داسې وخت پاکستان د افغان سولې د پروسې ښه اسانچاري یادوي چې افغان حکومت یې لا هم له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وړمه ورځ د مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. د سولې له خبرو ورهاخوا بیا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. صفي الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز ښار په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. له بلې خوا د کندوز د امنیه قمندانۍ یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه حمله د ملي اردو پر پوستې شوې ده. دغې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط دا خبرې کړي ځکه په دې اړه د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې تر 1540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبې 1010 کسان مړه شوي دي. دا تازه معلومات په داسې حال کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمه ورځ د ولسمشر شي جینګ پینګ تازه وینا خپره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي و چې له هماغه پایله یې د دې ویروس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک شوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سندژبې، کاوش تلویزیوني شبکې او کاوش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. په نیویارک کې ډیری د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې نه هله پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کښېني. ښاغلي روحانی پرون یکشنبه یوې خبري ناسته کې دا هم وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې امریکا بیرته اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړونه ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. امریکا بیا پر ایران د فشارونو په دوام ټینګار کوي او وایي چې دغو فشارونو تر اوسه ښې پایلې ورکړې دي. د خبرونو پای.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کورا سره وسی ده خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د ولسمشر دوهم رستیال وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د دیره کډوالو له کمپونو پیل شوې. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې د نورو ویناوالو له څرګندونو مو هم خبرو. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا یو شمېر سیاسي فعالان وایي د سولې په بهیر کې د ولس ونډه کمه ده او باید زیاته شي. د روزګان په دولتي اداره کې د والی او د والی د مرستیال ترمنځ له لانجې مو هم خبرو.
معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دلته نو ماته هیڅ گزارش څوک نه راکوي. هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم په دا ولایت.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه ولري او د امن پټ ځایونه یې په پاکستان کې وي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلي دانش له قوله په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او ترهګري پیاوړې کړې ده. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دویم رسیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د خپلو پټنځایونو په لمانځه وړو پورې اړه لري.
اگر طالبان پایگاه‌ها و پناهگاه
دی وای ک طالبان خپل پټن زایونه او زاله تر هغه چې لټول ټل تر هغه رټل سره خپل اړ کی همداسې وساتي او خپل پټن زایونه او زاله لمنځ یونسی او اوربن هم وشي تل پاتې سول نه شرات لې زموږ خلک د تل لپاره د تاوتی خوالي پای غواړي خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وخوده چې دا هوکړه به د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت، خو دا یې هم وویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره هر هغه کار کوي چې اړتیا ده. عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د سولې لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي، ځکه دا ځل افغانان خپله سوله غواړي. دی وایي موږ سولې ته اړتیا لرو. اجازه راکړئ چې ووایم دا یوازې د پاکستان په ګټه نه ده، هر هغه څه چې له ما مخکې څه پالیسي وه زه پرې نه پوهېږم، خو له یو نیم کال راهیسې چې زه قدرت ته رسېدلی یم موږ هر هغه څه کړي چې اړتیا یې وه. زما مطلب دا ده چې د افغان سولې بهیر ته به موږ په واقعي اثره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. پاکستان داسې مال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپلو هڅو او مرستې ډاډ ورکوي چې تمه دا نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي کمېدو او تر خواهی د بین الافغاني خبرو پیل اوربند او د تلپاتې سولې سبب شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې وویل دی وایي دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی، خو د کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې موږ یې هرکلی او ملاتړ کوو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او سوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې متن لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت تل په زلونو ویلي چې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې سهي کرښې دي. بلی تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. امید ظهیرمل قدرمن اوریدونکو، په دې راپور کې مو په افغانستان کې د جګړې د پایل او د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات اوریدل. دوی دا څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د استازو او همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر پر مشرانو سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. په دې غونډه کې مو د ښاغلي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د څرګندونو جزئیات واوریدل. خو راځي د ازادۍ راډیو د خبریالي ډیوی نادر په راپور کې واوري چې دا غونډه څنګه او په څه مقصد په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. بلې ډیوی.
بله، په دغه کانفرنس کې د افغانستان په استازولۍ د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش خبري وکړي او د افغان کډوالو له کوربنو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې افغان کډوالو پر افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلی دانش دا هم وویل چې د کډوالو راستنیدنه باید اجباري نه وي او په تدریجي ډول ترسره شي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو له امله ناسم چلند ونه شي او باید بشري حقونه یې تر پښو لاندې نه شي. راستنیدنه باید داوطلبانه وي، نه په ګروپي او اجباري ډول. باید تدریجي ترسره شي او منظم مهالویش ولري.
ښاغلی دانش په خپلو خبرو کې وویل چې افغان کډوال د چا د اوګو بار نو او دوی د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول درلود. د افغانستان ولسمشر دوهم رسیال دغه شان د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه وغوښتل چې په خوندي ډول د افغان کډوالو د پانګې په انتقال کې هم مرسته وکړي، کوم چې په هغه هیواد کې یې کړې ده. پاکستان کې د افغان کډوالو سلویښت کالو پوره کېدو غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیز ګونتریس هم ګډون کړی و. انتونیز ګونتریس وویل چې ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغام کړي. د زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لوري شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی. په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس کې د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې تر 15.1 یو میلیونو زیات افغان کډوال مشتي چې ډیری یې رجستر دي. په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویان هم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته هر کال نږدې 800,000 کډوال رسنیږي. یاد وزارت د سولې هوکړې وروسته راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیونو افغانانو د رسنیدو خبر ورکوي.
پلان پس از صلحی که ترتیب شده
لسول ورسته کوم پلان چې کډوالو چارو وزارت او د پناخستون کوم امنیت له خوا جوړ شوی ک سول ټینګ شي پر بنسټ په 2020 کال له پیل د 2025 کال تر اخره پورې د کال یو میلیون کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي.
سال یک میلیون از هموطنان عزیز ما برخوان گشت په داخل افغانستان.
له پاکستان په خپل خوخه هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدلو لړۍ د محل د ژمنوي رخصتوي لامل ولاړه ده او ټاکل شوی ده چې دا لړۍ د روان کال په مارچ میاشت کې بیرته پیل شي. که څه هم د کډوالو عالی کمشنرۍ خپل هیواد ته په خپل خوخه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو سره یو څه اندازه نقدي مرسته هم کوي، خو د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو لړۍ کمزوري شوې ده. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه ډیوه. قدرمن اوریدونکو، د ډیوه نادری په راپور کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د جوړ شوي کنفرانس څخه جزئیات واوریدل. دا کنفرانس مهم بلل شوی. په دې کنفرانس کې چې دوه ورځې دوام کوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ولسمشر افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو د څو څنګه په ګډون د څو نړیوالو مؤسسو استازو او د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړی. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې بنن د کنفرانس د نورو پرمختګونو په اړه هم تاسو له جزئیاتو خبر کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د ترکمنستان د انرژي له وزیر سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې په پایل اوسپنې کرخې د نوري فایبر او نورو اقتصادي مسایلو بحثونه وکړل.
برنامه داسې ده چې د ترکمنستان هیواد په کومک باندې به د 500 میگا واټ یو لاند غځي چې هغه به د هیواد جنوب خواته هلمند او هرات خواته هم لیږدول کیږي. پاینده کې
د ښاغلي مسجدي په خبره پریکړه وسوه چې په راتلونکو ورځو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 200 میگا واټ په ظرفیت د برېښنا د مزي لیږد هوکړه لاسلیک ته چمتو سي. د نوموړي په خبره همداشان دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي کانفرنس جوړېدو ته چې په اشقاباد ښار کې به د مارچ په میاشت کې ترسره سي چمتواله ونیول سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې له 350 زیاتې وړې او غټې شنې خونې جوړې سوي دي. دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا وړې او غټې شنې خونې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جوړې سوي دي. د نوموړي په خبره دا شنې خونې د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د کال په بیلابیلو موسمونو کې د بزګرو او برخمنو لپاره د خوراکي تنوع لپاره جوړې سوي چې پکې ډول ډول ترکاری هم کرل سوي دي. دغه وزارت وایي چې د سترو او وړو شنو خونو جوړول په ځانګړې توګه په غیر کرنیز موسم کې د اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ د تولید او ارزې د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلې دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځوي وینړیواله مسلې ته ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به هیڅکله له واشنگتن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. ښاغلي روحاني پرون په یوه خبري غونډه کې وویل ایران به یوازې هغه وخت له امریکا سره خبرې وکړي چې دا هیواد بیرته اټومي تړون ته ورستون شي. امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې دې فشارونو تر اوسه نتیجه ورکړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی وو او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمه له امریکا سره د ایران روان کړکې چو
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختۍ سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی د همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي. خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته وروګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیه او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پرېښود او بیرته یې د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی ورتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې وړ کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
آزادی رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ورځو نورو راپورونو ته د روزګان رسیال ولی سید سادات ناصری وایي چې ولی محمد شفیق اسدالله سعید ورسره د مور او مایرې چلند کوي او ټول واکونه یې ترې اخیستي دي. د ولی ویان بیا وایي چې مرستیال ولی بې کفایته دی. د ولی او مرستیال ولی د لانجې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات ناصری د دغه ولایت پر والی محمد شفیع قصد الله سید تور پوری کوي چې لده څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات ناصری نن له رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل لکه چې دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبرې هم نه دي کړې.
بلاج ول صاحب اتمن یو ملاحظه لري درته څه وکړم دغه ماش چې زه خورم دا ماته حرام دی. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، درته ټوله ورځ بیکار ناست. چا زما طرح منې نه زما پلان منې نه زما خبره منې دا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستیال والی وایي تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې د دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستي دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاته سي، خو وایي والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټولو کارونو چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلېما یا عبادی صاحب کارونه مخته وړي معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته نو ماته هیڅ گزارش څوک نه راکوي نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستی دي هغه ته عبادی ته ورکړی دی که نور ته ورکړی دی په دې کې زه نه پوهېږم باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري فساد اداري لري فساد اخلاقی لري
د اورزګان د والی ویان زړګي عبادی بیا ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون دا حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي عبادی د مرستیال والی هغه خبرې رد کړې چې ګڼي والی دې له ده سره تعصبي چلان کوي او یا دې هم له ده څخه خپل واکونه اخیستي وي د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته یې کړه چې بې کفایته دی
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی مرستیال دی بوس هم مرستیالو پخوا هم مرستیالو بنا ان ده هغه صلاحیتو سره هیڅ کم چاچه نه دي کړي هغه خپل هغه صلاحیت لري بنا ان دغه د بعضي موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفره درلودل او ښاغلی مرستیال والی یې سرپرست د ادارې پرېښودې نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی چون امیر مستقیم ته خپل بعضې گزارشات او بعضې په وخت نه و رسولی بنان یو څه میلمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلي وو چون هغوی خوابدې سي وو د دغو بعضې منفي موضوعاتو له امله ښاغلی والی صاحب مستوفي د ولایت سرپرست ټاکل دی تر څو والی صاحب بیا ترازي چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفي د سرپرست والی په توګه ټاکلې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ستاسو له پیغامونو
هلمند سنگین ولسوالۍ څخه فسر په تماس کې یم زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم زما دغه علم ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه به چې به زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکولی شي موږ دغه چې پاتې یو موږ عیال پسې دي موږ څوک موږ چاره څه د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده
سلام
زه عبدالله تسکیم زابل ولایت د شهید سلیم تلیفون ورته کړی زما هیله یا خواهش مې دا ده د دولتي چارواکو څخه چې زموږ دا د کابل د کندهار لوی سړک عمومي سړک ډېر سخت خراب ده کنډ کپر د بزار په دار سپور والي چې راشي زموږ سره نوې ژمنې وعدې وکړي لیکن بیا یې پوره کوي د خدای په خاطر هغه چارواکو پورې ورسوي چې دا خدمت راته وکړي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې په خبرو کې د ولس ونډه باید زیات شي دوی نن او په خپله دوی پرون په ګردیز کې په یو غونډه کې همدارس ټینګار وکړ چې د سولې د موافقې پر مهال د لنړیوالې ټولنې او په هیواد کې د ننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه د بیا جنگ نه کولو جدي تضمین واخیستل شي. د ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نیشنل مملکتونو له فیصلې نه خو
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وتل، دی اوس کاله جنګ ولې روان په خپل منځ کې، ولې خلک ووژل شول؟ هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بله وو. نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس ووسي که په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسو په بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم